السلام علیکم، سحر مو بخیر. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه اورئ. نن د شورو یا چهارشنبه ورځ د کال 2015 د مارچ د میاشتې 13 نیټه او په پښتونخوا کې د سحر 9 بجې دي. زه منور شاه سره د خپل همکارانو د سلام پښتونخوا په دې خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم چې پکې به پیښور کې د یو وکیل د وجل کېدو، په مانسیره کې د پولیو په ټیم وسلوال برید، په قبایلي سیمو کې د اف سی آر قانون او یو شمېر نور موضوعاتو باندې رپورټونه اوري. د پښتونخوا سیمې او نړۍ په اړه درته یو شمېر نور رپورټونه هم وړاندې کوو. خوندورې سندرې به هم اوري، خو راځئ چې په سر کې د انیس اجمل نه د دې ساعت تازه خبرونه واورو.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی په پیښور کې وسلوالو د ډاکټر شکیل افریدی پخانی وکیل وشل دی. په مانسیره کې نامعلومه وسلوالو د پولیو ضد کارکونکو باندې ډزې کړي چې پکې دوه تنه وژل شوي دي، او د اوکراین پارلیماني غړو دغه قانون مسوده منصور کړي چې د هیواد په ختیځ کې د بلتون پالو تر ولکې لاندې سیمو ته خاص حیثیت ورکوي. اوسته خبرونه تفصیل. د پیښور د متری تانې په حدودو کې وسلوالو د ډاکټر شکیل افریدی پخانی وکیل سمیع الله افریدی وجلې دي. د متری تانې اس ایچ او عبد الله جلال بیگا مشال ریډیو ته ویلي دي د پیښه پر ناوخته په جاګیر روډ اغه محل شوی چې سمیع الله افریدی خپل کور ته روانو. بلخو د پیښور های کورټ بار اسوسییشن جنرال سیکرټری محمد ایاس ایڈوکیټ نن مشال ریډیو ته ویلي دي چې د پیښه پر ضد به نن پټوله صبح کې وکیلان له عدالتونو څخه بایکاټ کوي.
دوی ته چې کله دمکیانی ملاوی دي هغې نه پس خو د کال تیر کو شکیل افریدی کیس خو د بیا پرېښودی دی یو کال نه. نو مونږ اوس په دې نه پوهېږو چې هغه دمکیانی کال مخکې مې هغه وقسه نه کېدل چې کله یې کیس پرېښودو د هغې نه پس نن هغه غریب دی خو پکسین لای او ریګولر برات نن پېښور های کورټ کې ما سره ناست و. ما ورسره ښه کیس ورکو ورسره ښه ریګولر بتلو آزاد بتلو ولې چې هغه دا فیل کړي چې بس نور هیڅ نشته.
د یادې پیښې سیمواری د تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار ډلې منلې ده. په ډاکټر شکیل افریدی تور دی چې په ایبټ آباد کې د اسامه بن لادن په موندلو کې له امریکا سره مرسته کړې وه. بلخوا د پاکستان حکومت نوموړي ته په قبایلي سیمو کې له وسلوالو سره د مالي مرستو په تور د قید سزا ورکړې ده. د خیبر پختونخوا په مانسیره ضلع کې د پولیو ضد کارکونکو په ډلې نامعلومه وسلوالو برید کړی چې پکې د پولیو پر ضد دوه خزینه کارکونکي او یو پولیس والا وژل شوي دي. د سیمې پولیس چارواکو محمد اجاز خان پرون مشال ریډیو ته ویلي دي چې دا پیښه پرون په شیخ آباد سیمه کې هغه مهال شوي چې د افغان کډوالو په یو کیمپ او په خوشه نورو سیمو کې دغو کارکونکو ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول. د پیښې ذمهواري لا چا نه ده منلې. په کوارډ ضلع کې د ټرافیکي پیښې له امله دوه تنه مړه او څلور نور زخمیان شوي دي. د کوارډ پولیسو ویاند فضل نعیم بیګا مشال لیډیو ته ویلي دي پرون په انډس های وے باندې د لاچی سره نږدې یو فلاین کوچ له ټرک سره جنګېدلې چې له وجې دغه دوه تنه مړه شوي دي. د مومند ایجنسی په میچنه سیمه کې نامعلومه وسلوالو په یو سرکاري سکول کې چاودنه کړي چې پکې چاته ځاني زیان نه دی رسیدلې. د سیمې پولیټیکل چارواکو نن مشال لیډیو ته ویلي دي چې دا پیښه بیګا د لکانو په سکول کې شوې. د پیښې پړه لا چا نه ده منلې. ملګری ملتونه وایي د افغانستان له هوایي ډګرونو بهر ته د نشه یي موادو قاچاق مخ په زیاتېدو دی. د ملګرو ملتونو د جرمونو او د مخدره موادو ضد ادارې ویلي دي چې یوازې په جنوري میاشت کې د افغانستان په هوایي ډګرونو کې په تو پیښو کې 40 کیلوګرامه نشه یي مواد نیول شوي دي. چارواکو ویلي زیاتره نشه یي مواد له هغو قاچاقکوونکو سره نیول شوي دي چې غوښتل یې د کابل له هوایي ډګره نیو ډیلی ته ولاړ شي. هندي چارواکي وایي تیر کال یې د دغه قاچاق د مخنیوي لپاره له افغان چارواکو سره همکاري پیل کړې وه، خو دغې همکارۍ دوام ځکه ونه کړ چې افغان لوري ورسره د قاچاقکوونکو په اړه معلومات نه شریکول. د افغانستان د قانونو او پټرولیم د وزارت چارواکي وای په کابل کې د ټاپي په پروژې کې د شاملو هیوادونو غونډې ته تیاری نیسي. د قانونو او پټرولیم د وزارت ویاند رفی صدیقی پرون مشال لیډیو ته ویلي چې د دغې پروژې په تکنیکی اړخونو باندې نن خبرې کیږي او سبا به هم په غونډه کې لوړپوړي چارواکي د دغې پروژې په ټولو مهمو موضوعاتو خبرې وکړي. له ترکمنستان څخه د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته د ګیس د پایپ آنلاین د پروژې په اړه وروستی ځل د اسلام آباد په غونډه کې د څلورو وړو هیوادونو لوړپوړو چارواکو خبرې کړې وې. خبرونه د مشال ریډیو نورې. د اوکراین پارلیمانی غړو د اغه قانون مسوده منصور کړي چې د هیواد په ختیځ کې د بلتون پالو تر ولکې لاندې سیمو ته خاص حیثیت ورکوي. دغه مسوده چې پرون پارلیمان منصور کړه، د روس پلوه بلتون پالو تر کنټرول لاندې سیمو کې په خاصو ضلعو کې پولي ټاکي او داسې با ځانګړي حیثیت ورکولو سره تر یو څه د خودمختاري ورکول ممکن شي. دا د هغې معاهدې مهمه برخه ده چې تیره میاشت په مینسک کې شوې وه. په دغې مسوده کې په دونیسک او لوهانسک کې یاغیانو تر کنټرول لاندې سیمو ته برستو لاغې چې پکې د اوکراین د قانون او د نړیوالو سارونکو تر څارنې لاندې انتخابات ترسره شول خاص حیثیت ورکول کیږي. د ایران د اټومي پروګرام مشر علي اکبر صالحی ویلي دي چې د هیواد د اټومي پروګرام په سر په خبرو کې په تکنیکی مسلو باندې 90% معاهده شوې ده. د ایران سرکاري ټلویزیون د نوموړي په حواله ویلي دي چې هغه دا څرګندونې پرون د ایران د اټومي پروګرام په سر په سویټزرلینډ کې د مذاکراتو پر مهال کړي. نوموړي ویلي دي چې د دواړو لورو پر یوې مهمې مسلې اختلافات دي او دوی هڅه کوي چې دا اختلافات د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف او دغه امریکایي سیال جان کیری ترمنس پر اتلونکي ملاقات کې ختم کړل شي. اور اوسته خبردار چې په اسرائیل کې د تیرې ورځې د پارلماني انتخاباتو د رایو شمیرنه دوام لري. نظر پښتنې ښایي چې د وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو د واکمن لیکود ګوند او د اسحاق هرزوګ په مشرۍ د زیونیست اتحاد له یو بل سره په سخته مقابله کې دي. بلخان نتنیاهو په خپل ټویټر پاڼه د کامیابی ادا کړې ده. د خبرونو پای.
سلام پختونخوا،
د مشال ریډیو خبرونو کې په اولنۍ غړې سلام پښتونخوا کې تاسو ته حاضر یو چې په کې مو د انیس اجمل نه د دې غړې تازه خبرونه واوریدل. په روانه غړې کې به واوري چې بیگا ماخام وسلوالو په پیښور کې د ډاکټر شکیل افریدی په خوانه وکیل وجلې. په دې اړه د قبایلی وکیلانو مشر اجاد مومند وایي
ډېر افسوسناک واقعه ده او د وکیلانو د ټولې سودې التال دی او درې ورځې د وکیلانو څوک دی.
د خیبر پختونخوا په ماسیره کې نامعلومه وسلوالو د پولیو ټیم دوه خزینه کارکونکي او یو پولیس والا وجلې دی. د قانوني چارو ماهرین وای قبایلی سیمه کې راځي نظام یو ملزم ته د خپل دفاع موقع نه ورکوي.
چې کله هم جرګه مقرریږي نو د ملزم نه به تپوس کیږي چې آیا ستا په سم عذرات شته که نشته. دا غنه تپوس نشته، بس یو خپل پیټرن جوړ کړی دی، په هغه پیټرن باندې روان دي.
د افغانستان په جلال آباد ښار کې د سیلاب ځپلو سره د مالی د خوراکي توکو د مرستو په اړه ریپورت لرو. د پښتونخوا سیمې او نړۍ یو شمېر نور ریپورټونه هم اوریدل شي او ورسره به خوندورې سندرې هم واوري. مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو په نه ساته خبرونو کې دا وخت تاسو ته په سلام پښتونخوا کې حاضر شو یو د دې غړې اولنې ریپورت. پرون د پیښور د ماتری تانې په حدودو کې وسلوالو د ډاکټر شکیل افریدی په خوانه وکیل په ډز وجلې. وجل شو وکیل د وسلوالو لاړه خده غوښونو نه پس سو میاشتې وړاندې د ډاکټر شکیل افریدی وکالت پریخه وو. په ډاکټر شکیل افریدی تور دی چې په پټ آباد کې د اسامه بن لادن په لټون کې د امریکا سره مرسته کړي، خو پاکستان حکومت نیولې وو او د خیبر ایجنسی پولیټیکل انتظامیه ورته د وسلوالو سره د مالی مرستو په تور کې د قید سزا ورولې. د نوموړي د وکیل د وجنې د پیخي زمواري وسلوالو طالبانو جماعت الاحرار ډلې منلې ده. په دې حق تفصیل د پیښور نظم خبريال زلان یوسف صحیح راکوي.
د متری تانی سچو عبد الله جلال مشال ریډیو ته ویل چې د شکیل افریدی په خوانه وکیل سمیع الله افریدی د نهه یا سه شنبه په ماسختن خپل کور ته د تلو په محل په جګی روډ باندې جاګ کلی سره نږدې د نامعلومو وسلوالو په ډزو وجل شو.
دا د پجګی سره راځي جاګ یو کړه چې مور کې تاویره وځاغل تا واګه شوی دا نه نه وسن نوم خلک دي.
د پېښور های کورټ بار اسوسییشن جنرال سیکرټری محمد ایاز ایډوکیټ وای چې د ایډوکیټ سمیع الله فریدی د وجنې پر ضد د چهارشنبه پر ورځ ټول صوبه کې د وکیلانو له عدالت څخه بایکاټ دی.
دوی ته چې کله دم کیانې ملاوی دي هغې نه پس خو د کال تیر کو. شکیل افریدی کیس خو د بیا پرېښودې دی یو کال نه. نو مونږ اوس په دې نه پوهېږو چې هغه دم کیانې کال مخکې مې هغه وقص نه کېدل چې کله یې کیس پرېښودو د هغې نه پس نن هغه غریب دی خو پیکسین لا یو ریګولر برات نن پېښور های کورټ کې ما سره ناست و ما ورسره ښه کیس ورکو ورسره ښه ریګولر برتلو آزاد برتلو ولې چې هغه دا فیل کړ چې بس نور هېڅ نشته.
د ایډوکیټ سمیع الله افریدی یو نږدې خپلوان حاجي صفدر مشال رډیو ته وویل چې د دوی ګمان نه و چې نوموړی به د شکیل افریدی د کیس پرېښودو باوجود هم په نښه شي.
لکه دا خبر خو لکه ټول ته معلوم وه چې دا مسله داسې شته. نو اوس خو یې به خیر پېښ کړي خو زما یو کال شو که نه یو کال شو دی تللي وه او د هغې نه پس بیا دوی واپس راغلل بل چې کوم مسله وه نو هغه هم ختمه شوه. سمیع الله صاحب خپله ډېر دغه سره انټلیجنس سړی و ډېر ښه سړی وو.
د تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار ډلې ویان احسان الله احسان مشال رډیو ته د نامعلوم ځای د ټلیفون له لارې د سمیع الله افریدی د وجنې پړه په غاړه اخیستې ده. زلان یوسفزی مشال رډیو پېښور.
په ریپورت کې مو واورېدل چې وسلوالو د ډاکټر شکیل افریدی پخوانی وکیل سمیع الله افریدی وجلې ده. په پېښور کې د مشال رډیو خبریال غلام غوث د قبایلي وکیلانو د اتحادیې د مشر اعجاز مومن سره د دې پېښې په اړه خبرې کړې. هغه وایي
بالکل جی دا مقام کے دا واقع اور فلا ڈیرا افسوسناک واقع رہا اور جو وکیلان دا ٹوری سدی الٹال دے اور درے اور دے وکیلان سوک دے دے
نن دا واقع کم نن دا کم دے کرا من تشوی دے دے کوٹ واپس روانو ک سنگ تا سو سب خپل ٹولن سے بخبر
جی مزیدر عام روٹین کی سنگ جو وکیلان دا کوٹ نزی آفس تا آفس کو دفتر کے اور دفتر نہ دے تو کوٹ تا اور بلار کے
دا واقعیه په کم ځای کې شوې ده. د کور سره فلم شو د په کم ځای کې شوې ده.
دا جی د دې کور ته د دې کور چې کم دی دا پېښور کې په جګې روډ سره دی لنډي سړک سره په جګې روډ او هغې باندې فخیر کلی هغې ته چې ځینې بیا بشیر باغ یو ځای راځي او هلته بیا د باندې ډزې وشولې درې ډزه دې لګېدلې دی مرۍ لګېدلې دی په سینه لګېدلې دی او بل ډز هم په سینه سره لګېدلې دی.
د قبایلی سیمو د وکیلانو د اتحادیه مشر اعجاز مومند د ډاکټر شکیل افریدی د وکیل سمیع الله افریدی د وجنې په اړه د مشال ریډیو سره خبرې کړې. والته په پېښور کې د های کورټ د وکیلانو د اتحادیه یو مشر هم د دغه وجل شوی وکیل د وجنې په اړه مشال ریډیو ته وویل
سر زه د پېښور های کورټ جنرال سیکرټری ما محمد ایاز خان ریډیکیټ او دا ټارګټ کیلینګ دی او دی چې د خپل د غسر را روان او نو دو موټر سایکل والا راغلی دي هغه په دوی باندې فایرینګ کړی دي او دا شهید شوی دی. دا یو واقعه نه ده. دینه مخکې د مونږه ټانک کې دوه وکیلان شهیدان شول. داسې دي وکیلان هایلی ټارګټډ دي او مونږه د حکومت نه او د ټول جلسانو دا خواست کو چې د خدای لپاره د وکیلانو خلاف چې دا کم ټارګټ کیلینګ روان دي مخنیوي ونیسي. کله نه پد وکیلان چې کم راسک دا مخلي هغه بیا د حکومت باندې راغی. دا سمیع الله خان افریدی زموږ ډېر سینیئر وکیل دی خو انفارچونیټلی د شکیل باغ کیس کې پاتې شوی وو. بیا تړ ملاو شو هغه تړ باوجود هغه کیس د پرین خو دو او یو کال نه دی هغه کیس نه دی او کیس نه کوي خو انفارچونیټلی بیا هم لاړو. دا زموږ ډېر خپل خپل وکیلان لاړل خو آی ډونټ نو چې وای اوسه پورې سیکورټي والا چې دی د دې بابت ولې حل نه کوي. دوه کسان راشي او سړی شهید کی او بس لاړ چې هغه بیا پته نه لري.
د وکیلانو تاثرات مو اوریدل چې د ډاکټر شکیل افریدی د پخوانی وکیل سمیع الله افریدی د وجنې په اړه یې د مشال ریډیو سره کول.
د مشال ریډیو د چهارشنبه یا شروع د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هله
په پاوکم یو لسو بجو
حجرا
په یو نیمه بجه
ستونزه او سرکار
په پاوباندې دو بجو
د کرخې په غاړه
په دوانی مو بجو
د نړۍ رنگونه
په درېنی مو بجو
میډیا او ځوانان
په پاوکم سلورو بجو
د مشال ترڼا لاندې
په سلورنی مو بجو.
د مشال ریډیو د نن ورځې د هفتوار پروګرامونو ترتیب مو واورېده چې د نن ورځې په 9 ساعته خبرونه کې بیلابیل غړیو کې تاسو اوریدل شئ. دا خبرونه تاسو د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدل کتلې او لوستل شئ. ورزو د دې غړې بلې مهمه موضوع ته د خیبر پښتونخوا په مانسیرا ضلعه کې د پولیو په ټیم باندې پرون وسلوال بریټ شوې ده چې پکې د دغه ټیم کارکونکو او داغي په حفاظت باندې لګول شوې پولیس والا وجل شوې ده. دا وخت د سیمینار د مشال ریډیو خبريال زلاند یوسف زئی را سره ده. زلاند سهار مو په خیر د دغه پیښه تفصیل را سره شریک کړي.
ډیر مننه مونږ شه دا 13 ورځې په مانشيري خار نه به
زلان استاسو غږ بالکل غیب شو. که زما واس تاسو ته درځینو مهرباني وکړئ چرته یو سم ځای ته ودرېږئ او زمونږ اوریدونکو په دې خبر کې چې د خیبر پښتونخوا په مانسیرا کې چې د پولیو دوه ورځنی کمپاین خیبر پښتونخوا کې هم چلیدلی وو او په ځینې قبایلي سیمو کې هم په پرونی اخیری ټیم کې یې دغه ناوړه پیښه رامنځته شوې ده چې پکې د پولیو د کارکونکو ټیم دوه خزینه کارکونکو او داغي په حفاظت باندې لګول شوې یو پولیس والا وجل شوې. مونږ کوشش کوو چې په سیمه کې د خپل خبريال زلاند یوسف زی سره دوباره رابطه زلاند مهرباني وکړئ دغه وسی شو د دغه پیښه تفصیل راسه شریک کړئ. هالو زلان بخنه غواړم او د ټولو اوریدونکو نه هم بخنه غواړم چې د خپل خبريال سره موږ د غرابته کې ناکام شو. موږ بیا هم کوشش کوو چې اغي راوخلو او د دغه بل ریپورت نو ورسته تاسو ته تفصیل وړاندې کو. بل ریپورت لرو د قانون ماهرین وای په قبایلی سیمو کې د سباندې سلو کلون راهسې رایج قانون اف سی آر د بنیادی حقوقو سره سمون نخري د قبایلی سیمو سره تعلق لرونکو وکیلانو د حکومت نه غوښتنه کوي چې په وشتما پیړی کې د قبایلی ولس د بنیادی حقوقو لپاره دی د اف سی آر قانون متبادل وړاندې کړی شي او یادې هم په دې قانون کې اصلاحات وکړي شي. په دې اړه تفصیل د عمر دراز وزیر ریپورت کې اورو.
د پاکستان په قبایلی سیمو کې انتظامی او عدالتي امور تر سره کولو لپاره نافذ اف سی آر قانون په 14 دفعاتو مشتمل دی. خو په اف سی آر قانون په هلارون کې زنا ماهرینو وینا ده چې دې قانون زنا دفاع د بنیادی انساني زنا حقوقو سره سمون نه خوري چې پکې یو وشتما شپږ او وشتما دفې شامل دي. دغه دفاع د قبایلی سیمو خلکو په جوان سومره اثرات لري. د پېښور های کورټ وکیل ایډوکیټ فرهاد الله افریدی وایي
21 اف سی آر کے جتا سو گوری نو دیکھ کے مختلف ٹرائبز ان فرینڈلی یا دشمن قبائل و دینا مور کڑے دا چې د سٹیٹ خلاف یا د انتظامیہ خلاف دی پس ایکٹس کے انوالو وی دی و تہ دانا مور کڑے دا چې دغه کلیکٹیو ریسپانسیبلٹی کے راضی چې یو سړی د دنه جرم کو او دغه سرزنش دی خلکو پخپلونه ک نو دا چون کې دا ټوله کې بیل زمونږ دشمن شوه مونږ به دا ټوله کې بیل وو دا 26 اف سی آر لاندې چې کم اغا مونږ برجونه جوړو یا مونږ په بارډر باندې کم غټ غټ کلا غانی وی دا غین دی ته شکایت وی نو بیا دی سره دا پاور دی تنظیمی سره چې دا بغیر د سنوټس نه او بغیر د سلیګل فارمیلټیز نه دی پی ارغل کوي شي دی هغه خپل ولک کې اغستی شي.
فرهاد الله فریدی زیاتوی د یو وشتمنه تر درشمه د فیپوره ټوله په اجتماعي ذمہ داری زمره کې راځي چې دغه د انساني حقوقو خلاف ورزي ده او ریاست ورته د یو قبایلی رسم نوم ورکړي. خدا د پوینا دغه دفات نه د قبایلی کلتور سره سمون خوري او نه هم اسلامی قوانین د دې اجازه ورکوي
چې کوم د انګریز حکومت او غي د اډمنستریشن یا تنظیم داسې چلو چې د علاقې مشرانو یا ملکانو ته د اختیار ورکړو چې تاسو به د خپل علاقې تنظیم په خپل ساتي. دا غي د پرې یو خود سخت رول جوړ کړي دي چې غي ته د روایتونو نوم ورکړي دي. البته کسو کوي نو زو سره اختلاف زکل رایل شم چې انسان ته چې کوم زمونږ بیسک قانون چې مونږ ته ویل شو په حیثیت مسلمان نو هغه زمونږ اسلامیک پرنسپلز دي. د اسلامي اصولو کې چې دا گنجائش نشته زما خو نه دی خیال چې زمونږ په پښتونولۍ کې یا زمونږ په دود دستور روایتو کې بداسې شک چرتوي.
ایډوکیټ شاکر الله وایي چې پاکستان آئین سره سره په اف سی آر جرګه نظام کې هم واضح شوی چې یو فریق لبا د صفای موقع ضرور ورکولی شي خو قبائلی سیمو کې ایف سی آر قانون کې پردے هیڅ عمل نه کیږي.
سیکشن 10A یو دفعه ده هغه کې ویلي چې کله هم داسې یو کیس رجسٹر شي نو تاسو به فیر ٹرائل کوئ. د پی اے د ای پی ایس په آفس کې جرګه نومینیټ شي او د جرګې قانون په کې دا واضح ویلي دي چې کله هم جرګه مقرریږي نو د ملزم نه به تپوس کیږي چې آیا ستا پسې عذرات شته که نشته. دا هغې نه تپوس نشته، بس یو خپل پیټرن یې جوړ کړی دی، په هغه پیټرن باندې روان دي. ای پی ایس به هم جوډیشل افسر دی، ای پی ایس به هم ایڈمنسٹریٹو افسر دی. د دنیا په ګډ ګډ کې وګرځي گی، جوډیشل افسر به کله هم ایڈمنسٹریٹو افسر نه وي.
د ایف سی آر قانون دغه ماهرینو وینا ده چې اوسنی دور کې د یو انسان سزا بل ته ورکول سراسر زیاتې دی. سو پاکستان آئین او مروج عدالتی قانون دی قبائلی سیمو ته هم وغځول شي، نو حالا دوی په قبائلی سیمو کې د انصاف تمه لرلی شي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د پښتنو ښځو او نجونو د ژوند حال د هرې شروع او زیارت په ورځ په تاندې هیلې خپرونه کې اورېدلی شي.
د مشال ریډیو نه ساته خبرونه کې درته دا وخت سلام پښتونخوا غړی وړاندې کوو. په دې کې د سر خبرونه دا و چې یو خو په پیښور کې د ډاکټر شکیل افریدی پخوانی وکیل وجلی شو، او دویمه پیښه په خیبر پښتونخوا منصیره ضلع کې رامنځته شوې ده چې هلته کې د پولیو په ټیم باندې وسلوال برید شوی دی. شیبه وړاندې مو د خپل خبریال سره په سیمه کې خبرې کولې، هغه رابطه زموږ قطع شوې وه، خو خوشبختانه دا وخت موږ سره د سیمین خپل خبریال زلاند یوسفزی یو وار بیا په لیکه شوې ده. زلاند، دغه مانسیری د پیښې حال را تراکی.
ډیر مننه منور شاه. دا خو تیر روز مانسیری ضلع کې د مانسیری خار نه بهر کلیواله سیمه را دنه دنه د روي سیمه نه په دغه ځای کې پولیو ټیم او هغه ماشومان ته پولیو شاسکي ورکول، او د پولیو شاسکي ورکول نه د واپس پر مهال باندې بدل ټیم باندې ډډ شي دي چې پکې دوه زنانا پولیو کارکونکي وجلی شوي دي. یو د هغې زنانا پولیو ورکرانو په ساتنه باندې کوم مامور پولیس اهلکار هغه پکې وجلی شوی دی. او دې سره تاسو ځوان چې دا په مانچیره کې درې ورځنی پولیو مهم وو. پرون د دې مهم دویم ورځ وه، او نن د دې مهم درېم ورځ ده. خو په مانچیره کې پرون د دغه درېو کسانو د وجلو د باوجود هم دغه مهم نه دی ودرولی شوی. نن به هم په مانچیره کې ماشومان ته شاسکي ورکول کېږي.
بالکل. زلان، که دا راته ووایي چې تر دې دمه کومې وسلوالې ډلې د دې پیښې ذمهواري هم منلې، که څنګه؟
نه دي، تر دې دمه خو هېڅ کومې وسلوالې ډلې د دې پیښې ذمهداري نه منلې. او پرون د چې ډي آی جي پولیس هلته کوم دی ګنډاپور صاحب هغه د رسنیو سره خبرې کولې، هغه ویل چې مونږ د دې چې کوم وسلوالو کوم چې چا حمله کړې ده د هغوی په خلاف مونږ سرچ اپریشن پیل کړی دی. خو تر دې دمه د پولیس لخوا داسې قسمه څه بیان مخې ته نه راغلي چې د دغه سرچ اپریشن په نتیجه کې څوک نیولی شي.
ډېره مننه زلان، تاسو ته به بیا هم نور تفصیل لپاره راځو. د مشال ریډیو سلام پښتونخوا اوري.
میډیا او ځوانان
خاطر کټ په خبر کې یا په کوټه کې پاسل کې ټي وي ډیجیټل ورو کوچ کله فاټه تل لا شو ټکل د کوم ټول خلک ریډیو ورو
په بل خال هم بالکل هر یو دار شنه خدای نن خان دی او د تر القادری دی او نو شریف ته خبرې په سره خچې دي.
د مشال ریډیو 19 خبرونه میډیا او ځوانان په پاکستان کې د رسنیو رول او پر ځوانانو یې اغیز تکته نه کوي.
میډیا بالکل نه تو غیر جنبدار چې کوم خلک د حکومت سپورټ ورکوي، ا د حکومت تعریف بین گئی، او چې کوم د مطلب د بل طرف فاندینګ د درو دریمي ا بیا بالکل د درنادو د انقلاب د د صدی د صدی د خبره کوي.
سخت دریزي چې د کنا ک په معاشره کې دننه موجود وي او کده سټیټ په ادارو کې دننه غو له میډیا د خزایره د کار خسته دي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لما احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شئ.
مشال ریډیو ته غواګی میډیا او ځوانان بدرته هم د نن ورځې په اوږدو کې اورو. خو ورزو یو بل ریپورت ته اکسپریس ټریبیون کې ظفر بوټا لیکلی دی، روان کال دا تمه کیږي چې د ګرمۍ په موسم کې به هر ورځ د شپږو نه تر اتو غنټو پورې د بجلی لوډ شیډینګ وي، چې ورسره به د هیواد اقتصاد او د خلکو ژوند ممکنه توګه باندې اغیزمن شي. شاهین بنیری د دې لیکنې مهم ټکي راغونډ کړي دي او تاسو ته وړاندې کوي.
ظفر بوټا لیکي، هغه چارواکي چې د پاکستان د انرژي د پالیسۍ نه خبر دي، وایي چې روان کال به د پاکستان په لویو ښارونو کې شپږ ساعته او په کلیوالو سیمو کې تر اته ساعته د بجلی لوډ شیډنګ وي. خو د دې اصولو د لاندې باید د بلوچستان او خیبر پختونخوا هغه سیمې له پامه ونغورځول شي چېرته چې د بجلی لوډ شیډنګ تر شلو ساعتونو پورې رسي. لیکوال زتوی داسې ښکاري چې حکومت د انرژي د بحران ختمولو صلاحیت نه لري، چې له کبله یې دا ستونزه نور هم پیچلې شوې ده. هغه صنعتي یونټونه چې تر اوسه ورته بجلی ورکول کېده، اوس به تر اته ساعته پورې د بجلی نه بې برخې وي، چې ورسره به د هیواد اقتصاد نور هم اغیزمن شي. دا وخت په هیواد کې 14,401 میگاواټ بجلی موجوده ده، خو د روان کال د جون په میاشت کې به د بجلی غوښتنه تر 14,212 میگاواټ پورې ورسي. د بجلی او اوبو وزارت د بجلی د بحران د تنظیم لپاره په سلور نکاتی پالیسي عمل کول غواړي، او دا یې فرض کړی ده چې دا سلور وړ نکتې به عملي شي. ظفر بوټا لیکي چې په دې سلورو نقطو کې وړومبی نقطه دا ده چې د نندیپور او ګدو د بجلی پلانټونه به په روانه میاشت کې کار پیل کړي. دویمه دا چې وزارت دا فرض کړی دي چې د بجلی په انفراستراکچر باندې به کوم لوی برید ونه شي. دریمه دا چې د بجلی کمپنۍ به د بجلی د تقسیم په نظام کې کمزوري لري کی، او څلورم دا چې دا تمه کیږي چې د انرژي نظام ته به مالی مرستې او د سوځیدو مواد په وخت ورسي. خو د لیکوال په وینا دا هسې اندازې دي، او کچري په دې کې یو خبره هم عملی نشي نو د بجلی بحران نور هم د ستونزو ښکار کیدی شي. بل دا چې د بجلی د نظام خوندي ساتل هم یو لوی ستونزه ده، ځکه چې تیر کال په بلوچستان کې د بجلی د ترانسمیشن یا رسد په نظام تر 200 ډیر بریدونه شوې دي.
دا مشال ریډیو ده.
د مشال ریډیو سلام پښتونخوا اولنۍ غړی دا چې تاسو یې اورئ. په دې خبرونه کې د ترتیب مطابق موږ تاسو لپاره خوندوري سندرې هم شامل کړې دي، چې دا وخت یې د شان خان او بختیار خټک په غو کې دا سندره واوري.
چاپیر پنگری زانو تو پای می تیلی دار سر لراؤڑ دا نرانو تو پای می تیلی دار سر لراؤڑ دا نرانو یو جوڑ جامی دٹن دکور مال راؤڑا تازا تازا گلو نادری سنو مال راؤڑا گلاری باد وڑ پتم اس دور مال راؤڑا تازا تازا گلنا دے سلور مالا روڑا تازا تازا گلنا دے سلور مالا روڑا پخار کی کا تیارا ماں پٹا د پختو پروا جنو کدی دارا ماں پٹا د پختو پروا جنو کدی دارا دیراؤ د گمرو گارو ڈک د شور مالا روڑا تازہ تازہ گلو نادری سرو مالا روڑا گلاڑ باز وڑ تک مستور مالا روڑا تازہ تازہ گلنا دے سلور مالا روڑا تازہ تازہ گلنا دے سلور مالا روڑا لگئی دا بازار جوڑی پسر گرتا چالئی میں دنت کئی پجی نکو کی برابر کا نمیرا تلگے پاس تا بٹوار دغر دا سر کا نمیرا تلگے پاس تا بٹوار دغر دا سر کا گلونا دا فرحت پتا بیٹو
د مشال ریډیو سلام پښتونخوا ته غوږی چې پکې د روانې غړي نیمه ته ورسېدو پښتونخوا کې د سهار نه نیمه بجې شوې د انیس اجمل نه خبرونه لنډې زبرو
د پېښور د مټرې تانې په حدودو کې پرین وسلوالو د ډاکټر شکیل افریدی په خاني وکیل سمیع الله افریدی وجلې د یادې پېښې مواری د تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار ډلې منلې دا بل خو د پېښور های کورټ بار اسوسییشن جنرل سیکرټری محمد ایاز ایډوکیټ نن مشال لیډیو ته ویلي دي چې د یادې پېښې پر ضد باندې په ټوله صوبه کې وکیلان له عدالتونو څخه بایکاټ کوي. د خیبر پښتونخوا په مانسیرا ضلع کې د پولیو ضد کارکوونکو په ډلې نامعلومه وسلوالو برید کړی چې پکې د پولیو پر ضد وخت نا کارکونکو او یو پولیس والا بجل شوی دی. د سیمې پولیس چارواکو محمد اجاز خان پر مشال ریډیو ته ویلي دي چې دا پیښه پرون په شیخ آباد سیمه کې شوې ده. په کوارډ ضلع کې د ټرافیکي پیښې له امله دوه تنه مړه شوي او څلور نور زخمیان شوي دي. بلخوا د مومند ایجنسۍ په میچنې سیمه کې نامعلومه وسلوالو په یو سرکاري سکول کې چاودنه کړې چې پکې چاته ځاني زیان نه دی رسېدلی. ملګری ملتونه وایي د افغانستان له هوایي ډګرونو بهر ته د نشئی موادو قاچاق مخ په زیاتېدو دی. دا خبره د ملګرو ملتونو د جرمونو او مخدره موادو ضد ادارې کړې ده. د افغانستان د قانون او پېټرولیم د وزارت چارواکي وایي په کابل کې د ټاپي په پروژې کې د شاملو هیوادونو غونډې ته تیاری نیسي. د قانون او پېټرولیم د وزارت ویاند رفیع صدیقی پرون مشال لیډیو ته ویلي دي چې دغه پروژې په تکنیکي اړخونو باندې خبرې کیږي او سبا به هم په غونډه کې لوړپوړي چارواکي د دغه پروژې په ټولو مهمو موضوعاتو خبرې وکړي. د اوکراین پارلماني غړو دغه قانون مسوده منسوخ کړي چې د هیواد په ختیځ کې د بلتون فالو تر ولکې لاندې سیمو ته خاص حیثیت ورکوي. دغه مسوده چې پارلمان منظور کړه د روس پلوه بلتون پالو تر کنټرول لاندې سیمو کې په خاصو ضلعو کې پولی ټاکي. او د ایران د ایټمی پروګرام مشر علی اکبر صالحی ویلی دی چې د دغه هیواد د ایټمی پروګرام په سر په خبرو کې په تکنیکی مسالو باندې 90% معاهده شوې ده.
دا و انیس اجمل چې تاسو ته د دې غړې د خبرونو لنډیز وړاندې کا اوس پام وکړئ د پاکستان کورنۍ ورسپانو ته چې په خپلو اداریو کې کوم موضوعات ته ځای ورکړي. د اسلام آباد کې زموږ خبريال سراج ظهیر د زنو اداریو مهم ټکي راغونډ کړي. راځي چې په غاړه واورو.
نن ایکسپریس ورسپانه خپلې ادارې کې لیکي چې قبایلي سیمو کې د پاکستان پوسټ تر ډیره حد د وسلوالو پر ضد اپریشن کې کامیابی ترلاسه کړې ده او تر ډیره حد یې علاقې پاکې کړې. د کومې وروسته چې اوس د وزیرستان د متاثرینو د واپسي عمل شروع شو. ادارې وړاندې لیکي چې اوس د متاثرینو د واپسي عمل پیل شو نو په داسې صورتحال کې به حکومت لا د دې ټول عمل سار کول پکار وي چې دې دوران کوم ناقانونه ګرځولې شوي او تر هغه ډلې سکاروایي ونه کړي. حکومت او ټول متعلق ادارو له بده متاثرینو په واپسي ډیره زیاته توجه ورکول پکار وی. ولې چې یو طرف ته د وسلوالو له خوا د انتقامی کاروایی یره ده نو بل طرف ته وزیرستان کې د دې خلکو د بیا آبادی هم یو لوی مسله پرته ده. د خلکو کورونه کاروبارونه تباه شوي دي او ژوند د معمول اړخ ته راوستلو کې به ډیر وخت لګي. نو باید چې حکومت دې ټول عمل ته خصوصي پاملرنه ورکړي چې د شمالي وزیرستان متاثرین په عزت سره خپل کورونو ته ستانه شي. د غرنګ خبر نخ پریدونکو مشر کرس پنه هم په دې موضوع کې پاتې شوې ده او لیکي چې خیبر ایجنسی کې د خیبرون کامیاب اپریشن روستو دا ضروری شوې ده چې حکومت بیرته ټولونکو متاثرینو ته پوره پوره اسانۍ ورکړي او د دوی ټولې مسلې حل کړي. درې سیته وچې دې دوران دا خبره هم مخې ته راغلي چې ځینې قبایلي مشرانو له حکومت سره د ترهګرۍ خلاف جنگ کې مرسته کړې ده چې له قبلي هغوی ته ډېرې دړکې ورکړې شوې دي. نو په کار ده چې حکومت دغه معاملې هم په نظر کې وساتي او دارنګ اولس له هم په کار ده چې د ترهګرۍ خلاف جنگ کې له حکومت سره خپل مرستې جاری وساتي. اداریا اخري کې لیکي په دې ملک کې امن راوستل او ترهګرۍ ختمول نه یوازې د حکومت کار دی بلکې اولس له به هم او ټولو ادارو له به هم یو موټی کې دلوي نو هله به ممکن شي چې دې ملک کې یو وار بیا امن راشي.
داسې حالات او د نړۍ مطبوعات
انسانی حقوقو د سار اداره هیومن رائټس واچ خپل یو تازه ریپورت کې وایي چې د روان میاشتې په 12 منېټه په کراچۍ کې د ترهګرۍ ضد عدالت د شفقت حسین د پانسۍ سزا برقرار وساتله. نوموړی د یو 9 کلن ماشوم د وجنې په تور کې په 2004 کال کې نیول شوی و چې هغه وخت عمر 14 یا 15 کلونه و. یاد عدالت د شفقت حسین د پانسۍ سزا د هغه تورونو باوجود قائم وساتله چې وایي د سند صوبې پولیسو د تشدد په ذریعه د هغه نه اعترافي بیان ترلاسه کړی و. هیومن رائټس واچ لیکي چې پاکستان د سماجي او سیاسي حقوقو نړیوال کنونشن او د ماشومانو د حقوقو کنونشن منلی چې دواړه یې د 18 کلونو نه د کم عمر د ماشومانو د پانسۍ نه منی کوي. د لړکې پاکستان په 2000 کال کې یو آرډیننس هم جاری کړی و چې د 18 کلونو نه کم عمر مجرمانو ته به د مرګ سزا نه ورکوي. د انساني حقوقو د سار اداره خپل دی ریپورت کې وایي چې د 18 کلونو نه کم عمر مجرمانو ته د هم سزا ورکړل شي، خو چې د ماشومانو لپاره د ځانګړو عدالتونو په ذریعه وي او د پانسۍ سزا نه وي. پاکستان کې دغه ډول عدالتونه د نشت برابر دي چې لوجی یې د ماشومانو ملزمانو مقدمه هم په عام عدالتونو کې چلول کیږي. بلخوا وال سټریټ جورنال خپل یو مقاله کې لیکي په داسې حال کې چې افغان ولسمشر اشرف غنی راتلونکي هفته کې د امریکا سفر کوي، افغان حکومت په دې کې بریالي نشو چې وسلوال طالبان خبرو ته کینوي. یو افغان چارواکی یاد ورسپانه ته ویلي دوی امید کوي چې د سولې خبرې به شروع شي، خو ضروری نه ده چې هم سبا د شروع شي. ورسپانه لیکي چې د پوز د مشر جنرال راحیل شریف په شمول یو شمیر پاکستانی اعلی پوزي او استخباراتي چارواکو په دې ورستیو کې د افغانستان سفرونه کړي چې پکې یې دغه هیواد د سولې د عمل په حق له افغان چارواکو سره خبرې کړي دي. پخوانی ولسمشر حامد کرزی په دې اړه اندېښنې هم سرګند کړې وي، خو په دواړو هیوادونو کې د سفرونو د سولې امیدونه را پیدا کړې دي. د ورسپانې په وینا که څه هم پخوانی صدر جنرال پرویز مشرف منلی چې په افغانستان کې یې وسلوال طالبان د هند د اثر رسوخ کمولو لپاره استعمال کړي، خو پاکستان په وار وار ویلي چې په افغان طالبانو نیغ په نیغه کنټرول نه لري. هلته افغان امنیتي ځواکونو د تیر ګل پورز په هلمند ولایت کې د 100 تنو وسلوالو د وجنې ادعا کړې او ویلې دي چې دا وسلوال د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پلویان وو.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د بخنې نړیوال تنظیم وایي د شام په رقه اخار کې د داعش خلاف د حکومتي ځواکونو د نومبر د میاشتې هوایي حمله خایي جنگي جرمونه وګڼل شي. په یاد خار کې چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش اصلي مرکز بلل کیږي، د شام د جنگي جازونو په بمباریو کې د لسګونو عامو خلکو د وجل کېدو رپورټونه مخې ته راغلي، خو د شام حکومت بیا وایي دوی وسلوال په نخښه کړی او عامو خلکو ته په دغو بریدونو کې زیان نه دی وخته. رضوان مراد په دې اړه د مشال ریډیو د خبر د مرکزی سانګي د ریپورت کې تفصیل درکوي.
د بخنې نړیوال سازمان وایي د سوریې جنگي الوتکو په 13 نومبر میاشت کې په رقه خار کې د بمباری په لړ کې ملکی وګړي او د عامو خلکو کورونه پنه کړی دي. امنیسټي انټرنیشنل په یو تازه ریپورت کې چې د سه‌شنبه پر سپور شوې دي، کته هم چې داعش په سوریې او عراق کې وحشي جنایتونه کړي، خو د بخنې د نړیوال سازمان په وینا دا هیڅ کله لایو سره پر ټول رقه خار د هوایي بریدون لپاره توجیه کیدې نشي. امنیسټ انټرنیشنل وای پرېقه خار کې دغه حمله له عین شاهدانو سره خبري کړي او په ډاګه شوې ده چې اخو حکومتي ځواکونو په مستقیم ډول ملکیان پنه خکړي او یې هم د بریدونو پر مهال هغه ته پام نه دی کړی. له 13 سپتمبر میاشتې راپه دی خو چې د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف په سوریه او عراق کې د اسلامي دولت په نامه ډلې پر ضد مبارزه پیل کړې ده. د سوریې هوایي ځواکونو هم د دې وسلوالو پر ضد خپل بریدونه زیات کړي دي. د سوریې حکومت او د دې هواد نږدې متحد روسیا وایي د اسلامي دولت په نامه ډلې پر ضد د امریکا په مشرۍ ائتلاف اغیزمن نه دی، ځکه واشنگتن د دې مبارزې لپاره د بشار اسد له حکومت څخه اجازه نه ده غوښتې. امریکا او متحدانه وایي دوی په 13 نومبر میاشت کې د سوریې پر رقه خار کې د اسلامي دولت په نامه ډلې پر ضد هیڅ هوایي برید نه دی کړی، خو پر امریکا او متحدانو هم دا تور لګیدلی چې د سوریې په نورو برخو کې بیا د داعش پر ضد د مبارزې په لړ کې ملکی وګړي وژلې دي.
وایس اف امریکا جیو ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا VOA دیوا،
او د ټوټر پته دا وی او ای ڈی وا.
تاسو ځانونه ملګری جوړ کړي او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
دا وخت د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی او په ماخام شپږ بجې چې د مشال ریډیو خبرونه ختم شي نو هم په دې سپو به بیا تاسو د ډیوه ریډیو خبرونه اورئ. د ایران د خارجه چارو وزیر جواد ظریف وایي د هیواد د اټومي پروګرام په اړه د یو تړون لپاره د نړۍ د سترو قوتونو سره د مذاکراتو عمل کې اوس هم درزونه موجود دي. نو مولدا خبرې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری سره د ملاقات ورسته کړي. جان کیری بیا د دې نوړاندې ویلي وو چې د دې تړون تر شا زیاتره مسلې د تکنیکی پر ځای سیاسي وي. په دې حقله د مشال ریډیو د خبر د مرکزي څانګې ریپورت تر تازه مونږ همکار انیس اجمل وړاندې کوي.
د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه په یو راپور کې لیکي چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف وایي د ایران د لانجمن اټومي پروګرام په اړه د هیواد او د نورو طاقتور هیوادونو ترمنځ یو تړون ته د رسیدو په سر اوسم اختلافات موجود دي. جواد ظریف دا خبرې تیر وخت په سویټزرلند کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری سره د خبرو اترو وروسته وکړې. د دې دواړو مشرانو د 15 ساعته ملاقات وروسته د ایران وفد له اروپایي وزیرانو سره د خبرو لپاره بروسلز ته لاړو. جواد ظریف وویل په دې لړکی د دوی ترمنځ سن اختلافات ختم شوي خو سم په ځینو خبرو کې ستونزې موجود دي. د امریکا د یو لوړ پوړي چارواکي لخوا ویل شوي دي چې ایران به څه ضروري او سخت اقدامات ځکه کوي چې د دغه هیواد د اټومي پروګرام په اړه کومې پاتې مهمې اندېښنې دي هغه ته ځواب وویل شي. د مارچ په 14 په برسلز کې د برتانیا، جرمني، فرانس او د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو د پالیسۍ مشره فدریکا موهینی له جواد ظریف سره لیدلې دي. فدریکا خبریالانو ته ویلي دي چې په برسلز کې خبرې ګټورې وي. د نوړاندې فدریکا ویلی وو چې د ایران او د نړۍ د شپږو طاقتور هیوادونو ترمنځ اوس هم ځینې اختلافات موجود دي چې ختمول یې ضروري دي. خو نوموړي دا هم زیاته کړه هیله لري چې د لړکې بعد د اروپایي هیوادونو همکاري مرسته وکړي. د فرانس د بهرنیو چارو وزیر لورنت فابیس بیا ویلي دي دوی یو تړون غواړي خو په هغه صورت کې چې دغه تړون ډیر کوټلی وي. د لړکې پرمختګ شوی دی خو په ځینو خبرو کې اوس هم اختلافات موجود دي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتاین مایر ویلي دي چې د ایران د لانجمن اټومي پروګرام په سر د شخړې هوارولو لپاره د لسو کالونو نه د زیاتې مودې د مذاکراتو وروسته دا مهال د دې موکې نه ګټه پورته کول پکار ده. جان کیری د مارچ په 15 نیټه ویلي وو چې د دې تړون تر شا زیاتره مسالې د تکنیکی پر ځای سیاسي وي. نوموړي زیاته کړه چې د واشنگټن مقصد د ایران او د نړۍ د شپږو طاقتور هیوادونو ترمنځ یو سم تړون کول وو.
دا نړۍ عجیب قصه انټرنیټ او فلمی خبرونه هر اونۍ د چهارشنبه او خالی پورس دا نړۍ رنگونو خبرونه کی اوریدل مه هیروي.
د مشال ریډیو خبرونه ته غواګی چې پکې درته دا وخت اولنۍ غړې کې سلام پښتونخوا وړاندې کوو او د سلام پښتونخوا په خبرونه کې درته د ژمنې سره سم خوندور سندري هم لرو. دا وخت درته د برېښنا امیل په غږ کې د سولې د سندره وړاندې کوو. د برېښنا امیل په غږ کې دغه د سولې خوږه سندره مو اورېدله. ورزو د ریپورټونو لړۍ ته ای ایف پی خبري ایجنسی د امریکایي چارواکو د خولی لیکي چې په راتلونکو ورځو کې به په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د موجودیت او شمیر په حق لا په پلان بیا غور کیږي. دا فیصله د هغې نه پس مخې ته راغلی چې امریکایي کمانډرانو د ترهګرۍ ضد جګړې د ملاتړ په خاطر او د افغان ځواکونو د تربیت لپاره په دغه هیواد کې د زیاتو ځواکونو ساتلو غوښتنه کړې ده. د دې مقالې مهمې برخه د ملي حامزاده ناورو.
ای اف پی خبری ایجنس لیکي امریکایي چارواکو د ګل پورز ویل چې د پوځي کمانډرانو لخوا په افغانستان کې د زیاتو ځواکونو ساتلو په حق له تر غوښتنو وروسته امریکا تر دسمبر میاشتې د 15,000 سرتیرو ساتلو پلان کې د بدلون راوستلو ویلي دي. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی ده چې سپینه ماڼۍ په راتلونکو ورځو کې په دې حق له غونډې وکړي چې دا ډول په واشنگټن کې د افغان ولسمشر اشرف غنی او دغه امریکایي هم منصب بارک اوباما ترمنځ راتلونکي اونۍ په کېدونکي ملاقات کې حتمی فیصلې ته لاره برابر کړل شي. یو امریکایي دفاعي چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط ژانس ته ویلي دي چې تر اوسه څه حتمی فیصله نه ده شوې، خو داسې نښې شته چې د ځواکونو په شمیر کې به بدلون مخې ته راشي. ای اف پی لیکي دا وخت امریکا په افغانستان کې 10,000 سرتیری لري. دا ولنی پلان سره سم باید د روان کال تر اخیره د سرتیرو شمیر 15,500 ته ټیټ شوی وي، او بیا د 2018 کال تر پایه چې کله د بارک اوباما د واک موده سر ته ورسیږي نو په مکمل ډول به سرتیری له دغه هیواده وباسي. خو بیا امریکایي چارواکو ویل چې داسې څه نښې نشته چې ګواکې اوباما د خپل واک د مودې تر ختمېدلو پورې د امریکایي ځواکونو په مکمل ډول د وستلو پلان نه به واوړي. اژانس د دې ګام تر شا وجوهات په بیانولو سره وایي چې تر څه حده یې لامل د اشرف غنی په واک کې راتلل دي چې د حامد کرزي په پرتله له امریکایانو سره په ښه ډول د کار کولو نخې ښکاري. بلخوا د اژانس په خبره یو وجه دا هم ده چې په کابل او واشنگټن کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې لخوا د ممکنه ګواښ په اړه هم اندېښنې موجودې دي. تیره میاشت له دغه ډلې سره تعلق لرونکي یو مبینه کمانډر په یو امریکایي ډرون برید کې ووژل شو. بیا وروسته د هغه ځایناستې مشر حافظ وحید هم د تېر اتوار په ورځ افغان ځواکونو په هلمند ولایت کې له نورو وسلوالو سره ووژلو. امریکایي کمانډرانو د ترهګریزې جګړې د ملاتړ په خاطر او د تربیتي هڅو په ترڅ کې په افغانستان کې د زیاتو سرتیرو د ساتلو غوښتنه کړې ده. د ریپبلیکن ګوند امریکایي سینیټرانو جان مکین او لینسی ګرام د سپینه ماڼۍ لخوا په افغانستان کې د سرتیرو د ساتلو پر پلان د بیا غور کولو په حق له د اشارو هرکلی کړی دی.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دویداری غلطه ده چې د شګردي مکمل ختم
افغانان څو غواړي به شک چوه
ډیره سخت راغلی
تیر هر څه
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې څه چې باید د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرصت دی د خوښاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د افغانستان د پکتیکا ولایتي شورا رئیس رسنیو ته په یاد ولایت کې د یو شمیر امنیتي غواخونو په اړه څرګندونه کړې دي. افسر خان سلیمان خیل ویلي چې د ولایت ته د پولیس د پوري غاړه نه د داعش وسلوال وروړي ورسته له دې ځای زابل او غزنی ولایتونو ته ځي. نو مولي د مرکزی حکومت نه د هر ډول غواخونو د مخنیوي لپاره د بشپړې ادارې او کابینې د جوړولو غوښتنه وکړه. نجیب الله الوخیل مو په دې حق لا په نور تفصيل خبروي.
د
د پکتیکا ولایتي شورا د ملي یووالي له حکومت نه غوښتنه کوي چې د کابینې په معرفي کولو او د یو شمېر ولایتونو او ادارو د سرپرستانو پر ځای دې د مسؤلینو په ټاکل کېدو په خپلو منځو کې اختلاف نه کوي، بلکې په دې هیواد کې د یو شمېر نویو امنیتي تهدیدونو د مخنیوي لپاره تیاری ونیسي. د پکتیکا ولایتي شورا رئیس افسرخان سلیمانخیل تېره ورځ په یوه خبري ناسته کې رسنیو ته وویل چې نوی حکومت باید د هیواد امنیت ساتنې ته پاملرنه وکړي. د ده په وینا دوی میاشتې وړاندې حکومت او د امنیت شورا ته د پکتیکا د اوږده سرحد له لارې د داعش د وسله والې ډلې د تګ او راتګ خبرداری ورکړی، خو تر اوسه یې په اړه څه نه دي شوي.
داعش دروازه د پکتیکا ولایت ته، حتی د شورای امنیت په دې موږ دا کیسه ورسوله چې دغه داعش له دې جاره ځي چې چینیان دي، عرب دي، پنجابیان دي، څلور پنځه حتی لس مټره په کاروانو دلته تېرېدل، اوښتل به یا به زابل ته اوښتل یا به غزنی ته اوښتل.
د پکتیکا ولایتي شورا رئیس د زابل څخه د دېرشو تنو هزارهګانو د تختونې قضیې ته په کتو وویل چې داعش هڅه کوي په دې توګه په افغانستان کې هم مذهبي تفرقې او اختلافونو ته لمن ووهي.
د خارجانو دسیه دلته نه ختمېږي، د طالب جګړه به ختمېږي، اوس یوه بله جګړه دلته راوړي. زه د پکتیکا او په ټولو ولسونو غږ کوم چې بایدار اوسئ، د دارې وارې به بیا یوه د شیعه او د سنی په نامو باندې یوه بله جګړه دلته شروع کېږي. دا جګړې تپل شوې جګړې دي، که د طالب جګړه ده، که د القاعده جګړه ده، که د داعش جګړه ده.
که څه هم تر اوسه امنیتي چارواکو په پکتیکا کې د داعش وسله والې ډلې د کومو محسوسو او څرګندو فعالیتونو په باب څه نه دي ویلي، خو خواوشا دوه میاشتې وړاندې د پکتیکا او غزنی ولایتونو والیانو په یوه ګډه خبري ناسته کې په یادو ولایتونو کې د داعش وسله والې ډلې شتون او فعالیتونه منلي وو، او د دې فعالیتونو د مخنیوي په اړه د افغان حکومت د پاملرنې د زیاتېدو غوښتنه کړې وه.
تاسو ستونزې
ځوانانو ته کارجون یو څوک داخلي ورکو،
خلک چې بیا د روزګار دي،
بجلی نشته،
بچي د شپې جاري، د ګرمې د وجې
د غریبانو تاسو کو څوک نه
مشال شته کنه. تاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ په نیغه ځواب غواړو. ستونزې او سرکار هره چهارشنبه او د ګل په ورځ.
هلته د افغانستان په جلال آباد ښار کې د خیر ښېګړې یوې غیر سرکاري ادارې د لغمان او ننګرهار ولایت د سیلابونو ځپل شوو کورنیو سره مرستې کړي چې پکې یې دغه متاثرینو ته د امروزه خوراک یو شمېر توکي ورکړي. نور حال د جلال آباد نه د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد راکوي.
د افغانستان د سولې او پرمختګ په نوم مدني ټولنې په هغو 300 کورنیو خوراکي توکي وویشل چې په دې وروستیو کې کورونه د سختو بارانونو او سیلابونو له وجې زیانمن شوي وو. د یادې ټولنې مشر ډاکټر خوشحال قریشي وایي چې دوی یاده مرسته د خپلې ټولنې له ملګرو څخه په چنده راټوله کړې وه. نوموړي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
د ننګرهار او د لغمان سیلاب ځپلو او مظلوم ولس دپاره دینه مخکې چې دغه مواد توزیع شي، نو د هغې دپاره یوه سروې شوې وله، او په دغه سروې کې تقریبا 300 کورنۍ د مختلفو ولسوالیو څخه په دغه مرستو کې چې دا 50 کیلو وړه دي، 10 لیټره غوړي دي، او یو د صرف ډبې لري، یو کیلو وزن لري. نو دغه د هرې کورنۍ سره موږ مرسته کوو.
د زینمنو شو کورنۍ وارسان خوشاله وو چې مرسته ورسره کیږي، خو له نورو خیریه ټولنو هم تمه لري چې مرستې ورسره وکړي. دوه تنو یې مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
زما نوم رحیم شاد، د سرخود ولسوالۍ د دانش آباد د کلي اوسیدونکی یم. زما کور سیند غاړې ته دی، سیلاب وړی، ټول سامان یې رانه وړی. د افغانستان د سولې او پرمختګ ټولنې طرف نه موږ سره کومک وشو او موږ ته نه ډېره مننه کوو، او نورې خیریه موسسو نه موږ دا خاص کوو چې موږ سره دا کومک وشي.
نصرت پاشا خوشکمبت اوسیدونکی یم، او ما ته صدمه را رسیدلی، او دغلته دي خلکو موږ سره یو لطف مهرباني کړې ده، ورور دغه مخلوق راغلی او بس یو کومک ورسره کوي، کور دی آبادي، او نورې خیریه ټولنې ولې کومک ونه کړي؟ موږ غریب خلک یو، موږ سره دې کومک وشي. کورونه سیلاب وړي دي، بوران جار دي.
د افغانستان د سولې او پرمختګ مدني ټولنې مسؤلین وایي چې دوی به د مرستو دا لړۍ د افغانستان نورو ولایتونو ته هم وغځوي، او په نورو مدني ټولنو هم غږ کوي چې له خپلو بېوزلو هیوادوالو سره هر اړخیزې مرستې وکړي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
د مشال راډیو خپرونې هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر 6 بجو په منځنۍ سپا 621، په لنډو سپو 2012 1530 15,000 او 1,380 کلو هرتز اوریدل شي.
د مشال ریډیو د سلام پښتونخوا خبرونه په دې سر ته رسیږي چې په اخر کې یې درته د صادق افریدی په غږ کې د سولې دا سندره وړاندې کوو.
Oh, چې ټول افغان شي خدای ګمړ بدې ارمان یو